درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زه برښنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هیله د شي تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره غو جوړو صحتمند او سجر د صحت جمعي وبم پتن می ترنوز د کون کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. نو هیله د شي تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل پښه بو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړی او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له بل ماتر لاسه کړی. درنه ځکون کوز مرسته تاسو د نن ورځې د لمړي لوست موضوع کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفاله درې مینه پیل به تر دې تاسو می سپې پرې هم درنګ د دې تر څنګ مرسته تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی لمړی کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت، ویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوستي نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یا هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټ اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کوو، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا تراتله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومه طریقه ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښل سوال کیږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پر کول دي، لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړنی خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړنی اړتیاو څخه ګڼل کیږي، چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اټیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوزنی پر کې کړی شي، دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړی درنو ځکه کونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام تر رسیدي، چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي، همچنان د ترڅنګ غلې دانې دي، د غزاینې سي چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو اسریا او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او اسری کرنه باندې ورسته پات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابر کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرشي او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق له حدو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مرګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. د چیز مرګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو او بونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مرګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یې هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې، دانې، غنم، جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې بيد بیرته درنوزه کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دغه غلا د کرنی د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي، چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغنمو څخه ورسته ورجې دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو، یا هم کرلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسې ژوندو، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایطو لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل، چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې په کې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي، او هم چنان د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده، هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي، او په دغه زمره هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلمونه ذکر کوو، زمره تاسو ته نن ورځ لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلمونه ذکرون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلمونه ذکرون کوو. لمړنی سوال، کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته وایي کیږي؟ دویم سوال، ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ درېم سوال، عصري کرنه لپاره څه غوړه سوي؟ څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ که چیرې شوه، خو خپل معلومات منوښته کی. نور نو قدر مونږ غلریز د کوم کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمو زکړی وو سی جواب پیسې پوسی وو سی تر بل داسې درس پر چې زاس په درنه حضور کې اسری رم دلا پمان شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو ګللې زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس وای ما عدد ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوسته هله د چتا ټول قدر منو ګللې زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو یو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن نن واس بم راو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چتا ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل پښو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوټ کړي. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت او حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لري زکون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو ګللې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان ځاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمه موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان،
د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کول څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولي. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو ټول قدر مزه زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم مو تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیوا افغانستان څخه جلاس بل، نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی اسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشبوله، نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتل تر څو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماوه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات مې سره راغلل چې په دې وخت کې د رجوی د سرحدي کرښې مې استسپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ډیټول حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دې ته نږدې سپل، نو د خاتون له پولیسو څخه یې د هریرود د سین لپاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې و هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولای چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په تلمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمک ونیول، نو دی وکي څخه ورسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کرشي، دغه سرحدي کرشي ورسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې، چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل، چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی، د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دوی سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړي وو سیږي او یو څه ترلاسه کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت ته غواړم د الله په مان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ول منځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی انشاءالله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. درې پنځوسم نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې نه پنځوسم آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپل بيبيان ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. دا کې نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر ده چې د منځل التزام وش اكثر خارج خوشالين تزيد المنصب قسكنوي نو دغه المنزونه چي دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیانو کې به خوشالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه چې دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالي باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالي فرق باید دغه وي د جنیب ښار کې سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده و نو ما ته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي څنګه دوی د ماشومانو تربیې دپاره په موضوع کې زه لګیا وم خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقي غلري پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړي تخدیر هغه جوایز مروړي وو چې انعامونه مروړي ماشومان کوچنان لپاره نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځنه خوشاله شو ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل زما هدف دغه دی چې خلک تاسو مربونی وکوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کې وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې ورسره غنه شي صاحب شخته نه شي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وای دی ولی راوړی دی مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سو دغه مسایل دلته بلا بلی سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالي زمینی مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کیږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کیږي او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي او نه هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وای د ترمذی کې یو حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې د روسه به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالي ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چې تر موږ تاسو مسله شو دا ولیمه چورته وای د ډوډۍ د خوینو د پاره هم ډوډۍ ده او د نارینه د پاره هم ډوډۍ ده یو مسولیت یو ځوان تور کول کی دا سره د خزه مسؤل شو د دې نو ورسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د بیا ځای سره وسی کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي د سنې چې کی د استاسو یو چپلک په دفتر کې بل بکور کی نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاون بعض مشکلات چوي هغه هم د ماین ززي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحه لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینه د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېری یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفی اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر خایستانه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو غاسړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته چې اپلاره هغه چاته به تګتلې و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستر لګل و د مونږ غلطی شوې مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او په جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله سلام وای چې دی با ان شاء الله د جنت حضور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به شي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دا ده چې ځکه چې متاست چې اعلن هدا نکاح وضرب عليه بالدفع رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشاله کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم نوې باندې او د دوی دواله په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف نه ده به نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورم خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پات شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نشي حتی که چیرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راضي سړی ورته زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز ونه بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر ده چې دوی به یو قسم احساس دي کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو ناوکی چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس سوګوی هغه خوشاله شي یو ځوانکای چې ټول ژوند منتظر دی نو دا یو قسم احساس به دوی د کمال او کوي حتی کې شي یو منفي دا احساس ورته پیدا شي حتی کې شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت مونږ ته راکړای چې هغه مونږ خوشاليانه وکړو او د خدای جل جلاله مونږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان د دین مکمل کیږي او دا د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دغه موږ تاسو غن شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متصمخ یو نه هم د تفرید په ټول مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وی که زموږ تاسو خوشالیان وی که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخونه ویل شي باید چیغي ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمت الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وی باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشه باندې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوو او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسي مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دوه ته نه پریدي دوه ته هم یو پیغام لري چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساته وي هر څوک چې وي دوه ته به څه پیغام تاسو ولري
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونشي نو هم داسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونشي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته ځخپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چوم زه ډیر توند طالب علم وم ما ته یادیږي زما د مشر رور و دغه واده و واده نه نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډیر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاخوب سه ګرځیدم او د دریاب سه ګرځیدم نور بازه زنانم راغلی و زموږ کور ته خو په ډیر سختۍ باندې دریا م پیدا کو او هغه چاخوب وخت او دریا م پکې وویل او دریا م وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانه اوس چې څنګه چې مو زده کړی او څنګه چې په دین باندې په شوه مزم یو وړوکی طالب علم يم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځواني په وخت کې ما کوم غلطیانه کړی و دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خويندې خزر غونډې شوې او زموږ په کور کې هغه یو خوشحالي و او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا م ورته وشکول د زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړی نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفه وکوي د زما یو غلطی و چې زمونه شوی په وخت کې ما تاسو ته وځه کښه هم زه په هانتون کې نه غواړم زه په دلسې په مرحله کې وم نو د لوانتوب مرحله وی نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضاوي که مور وی که پلار وی او که نور څوک وی نو چې هغه ته غوښنه مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
bale ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامات اوسئ
او ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زړه